دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
ویان احمد الله چیوال د پاکستان د بهرنوی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادا کړی چې په افغانستان کې بلا بیلو ترهګرو ډلو ځای نیولې او گاونډوی هیوادونه او نړۍ ته ګواښ پیښوي. د افغانستان په اړه په جرمني کې د میونیخ امنیتي کانفرنس کې د ترهګرۍ پر ګواښونو او د طالبانو پر روان وضعیت خبرو کې بلاول پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې نړۍ باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ جدي ونیسي که نه وضعیت به لا ډېر خراب شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داعش اسلامي دولت ډله په خپل افغان طالبانو ته یو جدي ګواښ یاد کړ. طالب چارواکي وایي وروستیو کې داعش وسلوال له یو شمېر هیوادونو افغانستان ته ورننوتلي. د طالبانو د حکومت وایان دا ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بلکې یوه ستونزه یادوي. که څه هم طالبان داعش ستونزه بولي خو په دې وروستیو کې د دې ډلې لخوا ان په پلازمینه کابل کې هم مهم اهداف په نښه شوي. داعش د مرغومي په یوشتمه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د هغې چاودنې مسؤلیت ومانه چې د دې وزارت له شلو زیات ټیټ رتبه او لوړ رتبه مامورین او ډیپلوماټان پکې ووژل شول. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت په یوه لارۍ کې د 300 افغان پناه غوښتونکو د مړینې په تړه 2 کسان نیولي. یوه ورځ وروسته له هغه چې صوفیه ته نږدې له یوې لارۍ د افغان پناه غوښتونکو مړي وموندل شول پولیسو د دې پیښې په تړه 2 کسان نیولي. د ازادۍ راډیو د بلغاریا څنګه راپور کې راغلي چې پولیسو په داسې حال کې د صوفیه اړوان لوکوروسکو کلی ته نږدې 13 افغان پناه غوښتونکو مړي وموندل چې سای بنده شوي وه. د شمالي وزیرستان پولیس وایي چې په میرالی کې په 24 ساعتونو کې په دویم هدفي برید کې یو ځایي وګړی وژل شوی. د میرالی پولیسو تر برید وروسته په بیان کې ویلي چې وسلوالو پرون په میرالی بازار کې پر یو کس ډسې وکړې او بیا وتښتېدل. د دواړو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. له پیښې سره په شمالي وزیرستان کې سکل د هدفي بریدونو شمیر 15 ته ورسید. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکو. د سوریې په وزوای نن ګاهیز د اسرائیلو یو توغندیز برید دمشق کې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي. چارواکو ویلي پر کفر سوسا کلی بمباري شوي چې 4 ولسي وګړي او یو عسکر پکې وژل شوي. دا ګڼمیشته سیمه د امنیت لپاره ډیره خوندي ګڼل کیږي. بلې خوا د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیلو پوځ د برید په اړه لڅو ویلو ډډه کړې. د امریکا د ولسمشر مرستیالي امریکا په رسمي ډول ثابته کړي چې روسیې په اوکراین کې جنگي جنایتونه کړي. د میونیخ په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال هریس روسیا تورنه کړه چې پر اوکراین د يرغل راهیسي د وژنې ربړونې شړلو او جنسي تیری ناوړه کړنې ترسره کړي. امریکا کې د مسکو سفیر دا اداره کړې او میرمن هریس یې د روسیې پر ضد پر شیطانت تورنه کړي. په دغه غونډه کې د نړۍ مشرانو د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ غوښتنه کړې. خپلواکي تلویزیونی شبکې ایران انټرنیشنل په لندن کې میشتو خپلو خبریالانو ته د ګواښونو له کبله په بریتانیا کې خپل فعالیتونه ځنډوي. دغې فارسي ژبې شبکې ویلي دا پریکړه د ایران د دولت له لوري له ملاتړ برخمنو ګواښونو د سختېدو له کبله نیول شوي. د یاد شبکې په وینا ګواښونه دومره ډېر وو چې انګېرل کېده د دغه تلویزیون د کارمندانو ساتنه نوره ممکنه نه وه. دغه تلویزیون به په واشنگتن ډي سي کې له خپلو دفترونو خپل کار ته دوام ورکړي. د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا دی چې افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ لوبډلې نن ماښام خپله درېیمه وروستۍ شل وریزه لوبه ترسره کوي. افغان لوبډلې خپله دویمه لوبه پرون ماښام په اماراتو باندې بایلوده. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان له متحده عربي اماراتو سره پای لوبه یا درېیمه شل وریزه لوبه ځکه مهمه بولي چې دواړه ډلې مساوي دي. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږ د خبرونې لومړی رپورت ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته مشوره ورکړې چې نړیوال کانفرنسونو کې د شکایت په ځای د دوی د حکومت سره په دوه اړخیزو مسلو مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د میونخ امنیتی کانفرنس په سنډه کې په افغانستان کې د ترګرو ډلو باندې په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان د ډلې پښتون اندېښنه ښولې او ویلې دي چې ترګرو ډلې ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ګواښ راولاړولی شي. اکرام شینوالی رپورټ لیږلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د یکشنبې په ورځ په اعلامیه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیت په اړه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری سرګندونو ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت د ښاغلي زرداری هغو سرګندونو هرکلی کړی چې سوله ییز افغانستان یې د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی و او غوښتنه یې کړې وه چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو له حکومت سره د ظرفیت جوړونې په برخو کې مرستې وکړي، د افغانستان کنګل شوې شتمني دې آزاده کړي، بانکي محدودیتونه دې لرې کړي او له افغانانو سره د بشري مرستو دوام ورکړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت افغانستان کې د تروریستي ډلو د شتون او سیمې ته د دغو ډلو لخوا د پیښو ګواښونو په اړه د ښاغلي زرداری سرګندونې له حقیقته لرې بللې دي. د طالبانو حکومت په دغه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان وروستی نام نوی نه ده، بلکې د تیرو شل کالو تسلسل دی. طالبان به هیچا ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په خلاف وکارول شي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت همداراز پاکستان ته مشوره ورکړې چې په نړیوال لو کانفرنسونو کې د شکایت پر ځای دی په دوه اړخیزو مسلو مخامخ د دغه حکومت سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د مونیخ امنیتی کانفرنس په سرده کې په یو بحث کې د وینا پر مهال چې روسي ډلو د کابو کولو په برخه کې د طالبانو د ځواکونو په ورته شک وخوت او ویل چې نړۍ باید په افغانستان کې روسي ګواښ جدي ونیسي، کنه وضعیت به لا تر دې هم خراب شي. ښاغلی زرداری ویل چې خی روسي ډلې د افغانستان څخه روسي پالیتونه وکړي او که نړیوال ټولنه دې مسلې ته جدي پام ونه کړي نو د پاکستان سی بنه وازی د افغانستان د دې ګوانډیانو ته ګواخ پیښی، بلکې د خاغلی زرداری په وینا لوی دي سبا هم ګواخونه پیښی، ځکه چې د طالبان حکومت لا تر اوسه منظم امنیتی ځواکونه نه لري. د سیاسي چارو یو افغان کارپو احمد سیدی وایي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د ډلې د فعالیتونو په کابو کولو کې د طالبانو مرستې ته اړتیا لري او د همدې له امله خاغلی زرداری هڅه کړې چې طالبان حکومت پر خلاف ډیر څه ونه وایي.
د بلول بوتو یو خوشخطوتی ده، دی غواړي چې طالبان افغانستان ته ووایي چې موږ د تاسو طرفداران یو، تاسو کوشش وکړئ چې پاکستان طالبان یا ټي ټي پی مانه کوي چې د پاکستان سره جنگ نه وکړي. دا یو خوشخدمتي ده طالبان افغاني ته چې هغه ته خوشخدمتي وکړي، نور خبره پکې نشته. واقعیت داسې نه ده چې دی وایي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپو عزیز معارج په دې باور دی چې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د مونیخ امنیتی کانفرنس په څیر په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان په اړه د دغه سي سرګندونو له لارې غواړي چې نړۍ ته ووایي چې تروریستان په دغه هیواد کې نشته او تروریستان په افغانستان کې دي.
نو په دې حالت کې پکار دا د طالبانو حکومت یا امارت اسلامي دي طالبانو ته چې د دې اظهاراتو په وړاندې باندې نړیوالو ته د کره اسنادو شواهدو په بنیاد باندې وښيي چې دلته تورستان نسته او دوی ملاتړ نه دي، او که چیرې چوپتیا یا خاموشي اختیار کړي او دې ته غبرګون ونه ښیي نو دا به معنا د دې لري چې د پاکستاني چارواکو اظهارات طالبان تاییدوي.
د لومړی ځل نه دی چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د تروریستي ډلو د شتون په اړه دغسې سرګندونې کوي. د مخه هم ښاغلی زرداری د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې ورته سرګندونې کړې وې، خو دا ځل بلاول بوټو زرداری دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان په لوی ښارونو کې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو په مرکزونو باندې د وسلوالو مخالفانو بریدونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او امنیتي ستونزې له لرو پرتو سیمو څخه ښارونو ته غځېدلي دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ رادیوي خبرونه درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په کورجمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د خره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
مشهور امریکایي لیکوال بارني روبن د امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي دي چې طالبان تر اوسه پورې اتلس میاشتو په وخت کې په دې کې کامیاب نشول چې د یو ملک نه هم مشروعیت ترلاسه کړي. هغه وایي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان هیڅ راتلونکی نه ویني. په مکړه د هغه سره څنګه د امریکا ته
thank you once again
dear manana stas to waqna de taliban de waq mani atlas west ki dara to wajr taliban ko waq ke afghanistan ratun ke sangwe nahi
under the taliban
تر کومه چې د طالبانو تر واک لاندې وینم افغانستان هیڅ راتلونکی نه لري. په نړۍ کې هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. روسیا، چین، ایران، متحده ایالات، پاکستان او هند ټول له یو کال راهیسې د دغه هیواد په اړه یوه تګلاره تعقیبوي. تاسو پوهیږئ چې په ځانګړې توګه یو هیواد چې په تاریخي توګه د دوی ترمنځ د اختلاف نقطه وه، خو دوی ټولو پر دې توافق کړی و چې د طالبانو اصلي واک په رسمیت نه پیژني. نو د دې اجماع د کمزوري کېدو هیڅ کومه نښه نشته.
او د دې لامل څه دی چې دا ټول هیوادونه د افغانستان په رسمیت نه پیژندلو په مسله باندې یو ځای دي؟ څه فکر کوئ دلته د دوی ټولو ګټې څه دي؟
زه
فکر کوم چې دوی هر یو په ځینو مختلفو عناصرو ټینګار کوي. زما په فکر شاید د ټولو لپاره، د چینایانو لپاره، د روسیې لپاره هم، د متحده ایالاتونو لپاره، د دوی ټولو لپاره لومړی د اندېښنې وړ ترهګري نړیواله ترهګري ده. طالبانو نړیوالو تروریستي ډلو ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې میشتې شي. طالبان ادعا کوي چې په حقیقت کې هیڅ ترهګریز عمل د دوی له خاورې نه دی ترسره شوی. دا چې ترهګر هلته شتون لري دا یوازې په وخت پورې اړه لري. نو نړیوال د وسلوالو په اړه اندېښمن دي. روسان د اسلامي دولت په اړه اندېښمن دي. امریکا د القاعده په اړه اندېښمنه ده. پاکستان البته د ټي ټي پی لخوا ځورېږي چې د طالبانو لخوا یې په فعاله توګه ملاتړ کیږي، او طالبان هم د لشکره طیبه ملاتړ کوي چې په کشمیر کې فعاله ده. تاسو پوهیږئ چې طالبانو کلونه کلونه ویلي چې ټول واک یوازې نه غواړي، خو اوس مطلق واک لري او بل څوک ورسره واک کې شریک نه دي. طالبان د هیڅ چا لپاره په واک کې د ګډون لپاره هیڅ میکانیزم نه لري، او ممکن متحده ایالاتو ادعا وکړي چې په دوی د دیموکراسۍ په اړه اندېښمنه ده. چین او روسیا د ثبات په اړه اندېښمن دي. دوی په دې باور دي چې د افغانستان په شان یو هیواد نشي کولای چې باثباته وي، او بالاخره د ښځو تعلیم مسله ده. دا یوازې یو سمبول دی چې طالبان څنګه د نړۍ په هر هیواد کې منل شوي نړیوال معیارونه په بشپړ ډول له پامه غورځوي.
آیا امریکایان د افغانستان نه د ځواکونو د ایستلو وروسته په خپلې پرېکړې خوښ او راضي دي او که نه؟
زما په فکر د امریکا حکومت قناعت نه لري، خو دا یو لوی ګواښ هم نه ګڼي. پوهیږي چې موږ ډیر لري یو. موږ د کابل په منځ کې د ایمن زوایری په وژلو بریالي شو، نو موږ د دې ناراضي نه یو. خو زما مطلب دا دی چې حکومت ترې راضي نه ده، بلکې دوی ورسره ژوند کولای شي. زه فکر کوم چې البته د متحده ایالاتو په نورو برخو کې ډېری خلک شتون لري چې واقعا په دې خوښ نه دي. امریکا کې ډیر کسان شته چې په افغانستان کې خدمت کړي او په افغانستان کې کار کړي، او دوی پوهیږي چې افغانان اوس هم ضروري دي.
I mean, we understand the majority of, you know, the biggest or the majority part of Doha deal is not public.
د دوه تړون ډیره برخه سره ده. خو تاسو فکر کوئ چې د ښځو د بنسټیزو بشري حقوقو د نه مراعاتولو په صورت کې به داسې څه وو چې د طالبانو لپاره به څه عواقب ولري؟
زه په بشپړ ډول موافق یم. زه ډاډه یم چې په دې اړه خبرې شوې دي. داسې وګورئ چې په دوه کې طالبانو ویلي وو چې دوی به دا مراعاتوي. ما د ځینو افغان میرمنو سره چې په مذاکراتي ډله کې شامل وي خبرې وکړې، او وی وویل چې دا یوازې زموږ دریځ نه ده، دا د مشرتابه پرېکړه ده چې ښځې پکې شاملې شي. میرمنې به د ټولنې په ټولو برخو کې پرته له دې چې لوی قاضي او یا ولسمشر شي او یا لومړی وزیر شي، ښوونځي د هر چا لپاره خلاص وي، او دوی ملاتړ کوي. ما له ډېرو طالبانو سره خبرې کړي چې د میرمنو د تعلیم ملاتړ کوي، خو دا د دوی مشرتابه ده او اوسنۍ مشرتابه پرېکړه کړې چې دا کار وکړي. تاسو پوهیږئ چې دا د دوی تړون سره هیڅ تړاو نه لري.
How do you see Pakistan?
تاسو څنګه ګورئ چې پاکستان او افغان طالبان په پاکستان کې په ځانګړې توګه د پښتنو په سیمو کې د اوسنۍ وضعیت نورسته خپلې راتلونکي اړیکې څنګه ساتي؟
زلیواله یم چې د ایس آی او د پاوز د ځینو هغو کسانو سره خبرې وکړم چې فکر یې کاوه د افغان طالبانو په ځای کولو سره د پاکستان د امنیت لپاره ګټه رسیږي، او ګورم چې دوی اوس څه فکر کوي. ځکه خبره دا وه چې افغان طالبان له پاکستان سره ښې اړیکې لري، ځکه چې دوی په افغانستان کې یوازینۍ سیاسي ډله وه چې په ښکارې له پاکستان سره خپله کرکه نه وه اعلان کړې.
آیا
پاکستان په نړۍ د فشار د راوستلو لپاره کوم ډول رول لوبوي چې نړیوال افغان طالبانو ته مشروعیت ورکړي؟
ما هیڅ کله د دې ثبوت نه دی اوریدلی او یا لیدلی. پاکستان په دې حالت کې نه دی چې فشار راوړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان پوروړی ده او په آی ایم ایف او چین تکیه کوي.
پینی خبری دورتی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
په پا پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د افغان کډوالو لپاره د نقدو مرستو اعلان کړی. تر اوسه د 9000 ډیرو کډوالو دغه مرسته ترلاسه کړې. خدای یوازې د هغه کډوالو لپاره د شي داستوګنې کارتونه لري. له بلې خوا ویل کېږي چې ځینې استازي د کمیشن په نوم د خلکو دغه مرستې کموي. نور جزئیات د موسکا صاحبه په رپورت کې.
دا د پېښور په بوډ بازار کې د پی سی او یوه هټۍ ده چې افغان کډوال ورته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا اعلان شوې نقدي مرستې ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د دې پروژې لپاره زر تنه استازي ټاکلي. یو شمېر افغان کډوال دا استازي تورنوي چې له دوی څخه یې پیسې غوښتې دي او د دې هټۍ مشر وای چې د حبیب بانک مسولینو د بډو د نو ورکړې له امله د بایومیټریک ماشین بند کړی دی.
لسم د لسم اوریز د چمن څور چې ورو پیل تر سمګ نه ده اخستې او غریبانه نه چې نو د تم چی کول
فیملی کما غټې کنا نو دغه 25000 دی او کما ورکوټي دغه 10000 دی خودل ته مطلب 9800 ورکې کنا اوس پکې نن دا مسره روه ته 4.5 بدلته ملاويږي 4400 به بینګ اخلي او 100 به دوه اخلي.
دا ایچ بی ایل کنیکټ کوم افسران دي هغه وای چې یاره تاسو دې ته پیسې پیمنٹ ورکوي نو مونږ ته به 3000 روپے روز راکوي. مونږ ورته وای چې مونږ د دین ناجیزه پیسې نشو غشتي او چې کوم کمیشن دی مونږ به یې گزاره کوو تاسو له مونږ دې کې نشو درکول. دوی وای چې یاره تاسو مونږ له 3000 روپے روز نه راکوي نو مونږ به تاسو ته دا سیستم بند کوو چې نن دا سیستم مونږ ته بند کړی.
د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر له راجستر شو افغان کډوالو سره د نقدي مرستې اعلان کړی.
په پا پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر زرګونو ته رسیږي خو دا نقدي مرسته یوازې د هغو افغانانو لپاره ده چې پی او آر لري. پاتې نور افغان کډوال له دې مرستو بې برخې دي.
دغو افغان کډوالو ته به په ورکړل شوې شمېرې اس ایم ایس کېږي او د کورنۍ د غړو له مخې له 10000 څخه تر 15000 پورې نقدي مرسته ورکول کیږي.
مونږ ته هم نه دی راکړي او دی د ارستو کاټو کې دی ته هم نه دی ورکړي. به خي ورکې نه زموږ مر غریبي دا چقړای
شي. اول وار مې وشل دی ما ته راکړي روپۍ او دا چې هغه کسان ته ورکې چې ساته میسج راغلی چې ساته میسج نه راغلی هغه ته نه ورکې او دا په افغان کارت ور مې ورکې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویان قیصر پریدي وای دا ټول مرستې وړیا دي او دوی د پاکستان له حکومت سره په تماس کې دي چې د غیر راجستر افغان کډوالو سره هم مرسته پیل کړي.
دلته کې به زه دا کلیر کوم چې دا چې کوم سرویسز دا بالکل مفتی د کنیکټ بای ایچ بی ایل طرف نه دا سرویسز مفتی د غیر راجستر افغانانو لپاره په الحال په دې کې سنشته خو دا دي چې دی والی سربنګورو حکومت سره هم پرابطه کیو چې د لپاره سرویس قانوني دا سی او لار روبه سو.
ویل کېږي چې سبان د 9000 کسانو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې 8,000 ځایي پیژندپاڼې یعنی اے سی سی کارت لرونکي او 5,500 غیر راجستر افغان کډوال دي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو تر اوسه د دې پروژې تر پوښښ لاندې نه دي. موسکا صافی، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اوکرين گاوند پولند کې په اوکرين د روسي د يرغل د کلیزه په مناسبت د سشنبه پورس وینا کوي.
ولسمشر بایدن په یوکرین د دفاع په اړه د متحده ایالاتو ژمنې بیا تکرار کړي. نور تفصیل په دې رپورت کې. په داسې حال کې چې په یوکرین د روسیې یرغل یو کال پوره کیږي، د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن به د سې شنبې په ورځ په پولینډ کې وینا وکړي.
ولسمشر بایدن به دا څرګند کړي چې امریکا به د یوکرین سره ودرېږي، لکه څنګه چې تاسو څو ځله اورېدلې وي. امریکا به تر هغه د اوکراین ملاتړ وکړي چې تر څومره پورې وخت ونیسي، او د چهارشنبې په ورځ به ولسمشر بایدن د بینه د مشرانو سره ملاقات وکړي.
سپینې ماڼۍ ویلي چې بایدن یوکرین ته د سفر پلان نه لري او نه هم د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره ګوري، خو څارونکي وایي چې د دواړو ترمنځ په پولینډ کې د مجلس امکان شته. دواړو مشرانو وروستي ځل د دسمبر په میاشت کې هغه وخت ولیدل چې زیلنسکي واشنگټن ته ناڅاپي سفر وکړ. سارون کی وای مسکو د یوکرین د هوټ د ماتولو او د لویدیز د صبر د ختمولو لپاره د غشړه وګدوی. یوکرین د ختیز ملاتړ لري خو روسیا یو قوي اقتصاد لري.
موږ د توازن د ترلاسه کولو هڅه کوو چې د اوکراینیانو سره پوره مرسته وکړو چې دوی په دغه جګړه کې بریالي شي. خو څنګه چې ولسمشر بایدن وایي چې دا په داسې حال کې کولو ته ضرورت دی چې د دریم نړیوال جنگ خطر رامنځته نشي.
په داسې حال کې چې لا هم په کانګرس کې د یوکرین لپاره پراخ ملاتړ شتون لري، د استازو په جرګه کې ځینې جمهوری غوښتونکي چې ګوندې اوس یو څه اکثریت لري، د امریکا د کیف سره د سلویښتو میلیاردو ډالرو امنیتي، اقتصادي او بشري مرستو په اړه پوښتنې کوي.
دا جګړه د متحده ایالاتو د مالیه ورکوونکو په ملاتړ کېږي. ولسمشر نه دا پوښتنه کوم چې زموږ پلان څه دی؟ آیا دا نه ختمیدونکې جګړه ده؟ آیا مونږ به د وسلو ورکولو ته دوام ورکړو چې مونږ نه پوهیږو چې دا واقعا چیرته ځي یا دا څنګه کارول کیږي تر کومه حده؟
نظر پوښتنې ښایي چې نږدې نیمای امریکایان اوس وایي چې واشنگټن باید د کیف نه وغواړي چې زر تر زره سوله وکړي. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگټن.
دا واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ایتالیا سرحدي ادارې سر ویلي ډیر کډوال اوس د بالکان د لارې ایتالیا ته تلل او هلته پناه اخیستل غواړي. سړن کې وایي د بالکان لارې نوره هم خطرناکه شوې ده. د اروپا اکثریت کډوال د ترکیې له لارې ورزي او ځینې خیریه ټولنې او نا دولتي موسسې وایي په ترکیې کې د کډوالو لپاره ورکړل شوي میشت ځایونه کې زیاته ګڼه ګوڼه ده. په موکړي دی رپورټ ده.
ټریزیټ د یوګوسلاویا د جګړو له وخرا په دی خو د کډوالو د اوسېدو ځای دی، خو یو سیمه ایز نه دولتي اداره وای اوس دلته د کډوالو زیات بیروبار دی.
اور وان دی
د وی ورځې دوه ورځې او د څو ورځې لپاره نور دا باید نه وي. کیر وړای څو ځله دا کار وشو، دلته حالات ډیر بد دي. ان په ژمي کې هم حالات خراب بد وو.
افغان کډوال سنم ګل شینوارې 13 میاشتې د غزای ته ورغله. هغه ترکیه ته ورتللو کې له ناکامۍ دوه ورځې د بالکان لار ونیوله او دې ځای ته ورسېده.
افغانستان کې خدای سره جبې روزګاری ډېر زیات او بل موږ سربازان یې خپل سر هغه باندې چې وطن سکوتو کې پوه شو نور یې ژوند راته ګرانو پکې او بل د ترانسفر مشکل ده. کوچې دا کم نه ترانسفر ونه شي، یعنی دغه بالکان څنګه انټری کم تا.
د سنم ګل شینواري بر علاوه دلته سل نور کډوال هم په ناوړه حالت کې ژوند کوي.
سلیپینګ 20 25 30
دلته له 15 تر 20 پورې کسان ویده کېدل. د عاجل حالت وو. خو د جولای له نیمایي را په دې خوا دلته د خلکو شمیر په زیاتېدو دی. زه ځینې وخت هم 300 نفره دلته ګورم.
دا حقیقت چې د بالکان له لارې زیات کډوال اروپا ته ځي دا ښیي چې د یونان او ایټالیا لخوا پر کډوالو بندیزونو پر دوی اغیز نه ده کړی.
مطلقا او د دې لامل ستونزه نه دي چې زه فکر کوم دغه ستونزه اوس زیاته شوې ده. د دې سره سره د پولیسو لخوا د کډوالو مخنیوی هم یو لامل دی.
د خیریه سازمانونو مسؤلین وایي چې د کډوالو د اړتیا او د پوره کولو لپاره دغه ځای کې باید نور کارونه هم وشي. سنمګل شینواره وای غوړ چې له دغه ځای ژر تر ژره لاړ شي او د پناه غوښتنې اسناد ورکړي. دی وای په افغانستان کې کورنۍ له سخت ستونزو سره مخ ده. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي. خو تاسو کولای شئ زمون پښتو خبرونه پر لاندو صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدل شي. ماخمنۍ پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 15590 میگا هرتز لنډ سپو اوریدل شي. د سپینې خبرې یا رکو راست خپرونه پر لنډ سپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډ سپو 2015 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډ سپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
جمو کشمیر په نیلم سیمه کې ورسته سخت وارو د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ کړی دی. ځایي خلک وایي چې د سخت وارو له کبله د سیمې ته د تګ راتګ لارې بندې شوې، فصلونه تباه شوي او څاروي د وحشي ځناورو د بریدونو له ګواښ سره مخ دي. نور حال په دې رپورټ کې.
د نیلم تنګای په درنو وارو پوښل شوی. د دې سیمې په کلیو او خارونو کې شاوخوا 40,000 کسان ژوند کوي. دلته خلک په واورې توګلو بوختي، ځینې د خپلو کورونو له بامونو واورې توګي، نور بیا په میترونو واورې اړوي را اړوي تر څو خپلو ځانونو او خپلو څارویو ته لارې پرانیزي.
د انتظار خلاف سخت واورو له امله موږ د خوراکي توکیو له کمښت سره مخ یو. سړکونه بند شوي دي او د اکمالاتو لړۍ له خنډونو سره مخامخ ده. موږ د وحشي ځناورو له ګواښ سره هم مخ یو. زمون څاروي داړي
د دې سیمې یګي او پرانګان په دې مشهور دي چې کله وږي شي د خلکو کورونو ته ننوځي. په دې موسم کې شپانه د ځناورو د زیاتېدونکو بریدونو څخه خپلې رمې ساتي. دا ډول سخت موسمونه د اقلیم بدلونونو له وجې رامنځته کیږي.
واوره د ځایي خلکو پر اقتصاد اغیزه کوي. د هغوی څاروي اغیزمن کړي او مري. همدارنګه واوره د دوی په فصلونو اغیزه کوي، په ځانګړې توګه د نیلام تنګي په لوړو برخو کې چې د کچالو کروندو لپاره مشهور ځای دی او دا د ځایي خلکو د عاید اصلي منبع ده.
د واورو توپانونه په دې سیمو کې د خلکو لپاره یو لوی خطر دی، په ځانګړې توګه د نیلم تنګي په لوړو سیمو کې. ورځنی کارونه لکه د اوبو راوړل یا حتی د کورونو ترمنځ تګ راتګ په اوس کې ډیر سخت دی.
یې فروری مې جو برف پړی
ا عموما په دې میاشت کې مونږ دا ډول درنه واور نه وینو. تیر کال هم واور نه و. نو تاسو پوښی چې مونږ له کوم ستونزو سره مخ یو؟ د سخت واور له امله د ښار د کیل او نیلم تنګي ترمنځ لار په بشپړه توګه بند شوې ده. نو د لار د بندېدو له امله د خوراکي توکو لکه سبزیجات او نور هغه شیان چې مونږ معمولا د پاکستان له نورو برخو څخه راوړو بند شوي دي.
ځایي چارواکي وایي راتلونکې اونۍ د نیلم په تنګي کې د نورې واورې د اورښت اټکل هم شوی دی چې له امله به یې د ځایي خلکو ستونزې لا هم زیاتې شي. پاکستان د نړۍ یوازې 1% کاربن تولیدوي، خو د جنوبي آسیا دغه د 220 میلیونو وګړو هیواد د اقلیم بدلون له امله سخت ځپل شوی دی. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي. خو تاسو کولی شئ زمون پښتو خبرونه پر لاندې صفو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290 صفو اوریدلی شئ. ماخامنۍ پښتو خبرونه پر 2015 میگا هرتز لنډو سپو اوریدل شي. د سپین خبرې یا رکو راست خبرونه پر لنډو سپو 2015 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لانډو صفو 2940 9915
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې